21 12 41 38
په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي راډیو خپرونې اورئ چې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. اورئ چې افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستی راپور نیمګړی بولي. اوویشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه په دې خپرونه کې ځانګړی راپور هم درته لرو، خو اوس نه جای ساپۍ ته به غوږ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما راپور نیمګړی بولي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې یادونه شوې، د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 شوي چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني. رسنیو ته په استول شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته راپور یو اړخیز بللی، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکي تلفاتو مسؤل و. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درېو ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک نومي سیمه کې ګډو ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 15 داعشي وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نن د سلواغې یا دلوی شپږویشتمه نیټه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هم وایي چې ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځیانو د وتلو کلیزه په پرتمین او غونډو او مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې بشري وضعیت کړکېچن دی. د دغه سازمان سرمنشي لامبر توزاینر پرون وویل جنګیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لېږدولې او بلتون غوښتونکي په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. نوموړي د مونشن امنیتي کنفرانس په څنډه کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل اوربند هغه سې چې تمه کېده نه رعایتېږي.
له بده مرغه لا هم فعاله شخړه روانه ده. اوربند هغه سې چې مختمه درلوده نه مراتي. موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقې پر خلاف لومړۍ کرښې ته نږدې لېږدول شوي دي. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځانګړې توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د مونشن په امنیتي کنفرانس کې روسیې پر کیف او لویدیز د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې اور ته د لمن وهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمې خلاف نږدې دوو کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې د 2014 میلادي کال له اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما له پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا شته. کرملین په یو بیان کې وایي چې پوتین همدارنګه هیله هیله څرګنده کړه چې اوکرایني چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپل مکلفیت مینسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ورم ورځ ویل مسکو له اوکراین څخه د روسیې سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د مینسک له موافقې سره سم د خپلو مکلفیتونو په ترسره کولو پاتې راغلی. د امریکا جمهوری غوښتون کې سناتور جان مکین ویلی دی کېدای شي هغه لسنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا مانوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلی دی غواړي د هغه پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې ګروېګنې وکړي. مکین ویل کچیرې د اوباما اداره د مارچ تر اول نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړي، دی به د دغو کسانو د احضارولو اقدام وکړي. مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کنفرانس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې وویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا مانوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د غزمو د دوو کښتیو تر اوښتو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. امریکایي چارواکي وایي دغه کسان په لارښود نقشه کې د غلطۍ له کبله د ایران اوبو ته داخل شوي وو، وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په دې باب خبرې وکړي، دغه امریکایان په بله ورځ خوشي شول. او ترکیه وایي د سوریې د اوربند د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو پرون د جرمني صدراعظم انګیلا میر ته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قاطعو په نوم د وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه دې ډلې ته د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګه ګوري. د سوریې د بشري حقونو نو د سار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې په دې حملو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ډلې دوه جنګیالي وژل شوي دي. پرون له دې مخکې فرانسې هم له انقرې څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کردانو پر اهدافو حملې بندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د اوربند له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او ته دقیقې سوې. د خبرونې پر راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یونامه وروستی راپور نیمګړی بولي.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلې شمیره زیاته وایي.
ویشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتې.
دلته ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول. په 1918 کال په 16 د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
د کندوز لپاره نوي ټاکل سوي والي خپل سر وسلوالو ته خبرداری ورکړ. په فرا کې خلک شکایت کوي چې د موټرو د درولو لپاره مناسب ځایونه نه لري.
دغه ښه خوند کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه یو پارکینګ اوسي یو ځای اوسي.
نور راپورونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په همدې خپرونه کې واوري. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکی وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 ناامنه ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپور نه چمتو کړی دی. موږ تېر کال په 24 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بنان په دای صاحب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وای.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکی وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکی تلفاتو مسؤول وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرجوبې تر ټولو لوی عامل دوی و. سږ کال هم دي. هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکی تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدی چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
عمر دل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولی. د کندز لپاره نوي ټاکل شوی ولی خپل سره وسلولو ته خبرداری ورکړ چې له خپل سره یو څخه دی ډډ وکړي. اسدالله عمرخیل ژمنه وکړه چې کندز ښار به بیا د دولت ضد وسلولو لاس ته ورنسي. دا په اصل کې ده چې وسلول اوس هم د کندز پر ځینو برخو کنټرول لري. اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلې.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکې درې موین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسدالله عمرخیل د والی په توګه معرفي شو. اسدالله عمرخیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس و. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت په راوستو کې ګوټلي ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت به راولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلې سقوط نه کوي. زه له همدې ځایه غیر مسؤول وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمرخیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1315 زن قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافي اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګه د ځانګړي ځواکونو یوه 180 قطعه هم ځای پر ځای شوې او ډیر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
این تبلیغات دشمنه که در کندوز است که تاریخ سقوط
دشمن دی خلق و ترمنز ویره خبروی چی گوا که کندوز سقوط کوی خود سوک چی دی کندوز دی سقوط خوبو نوینی خپل خوب دی دی امو سینتا ووی زتا ستا دار در کوم چی کندوز سقوط نکوی بل خواته په کندوز که دی پامیر دی شلم فرقی قماندان جنرال محیدین غوری وویل چی دوی امنیتی زواکونه دی دی ولایت په مهم و سیمو که زای پر زای کردی او په نگ دی ورزو که با دی طالبانو پر روان دی تصفیوی عملیات هم پیل کردی
یک قماندان به تنهایی خود هیچ کاری کرده نمیتونه وقتی میتونه
یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولای خو موږ هغه وخت کولای شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی د یادونه ده چې کندوز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د فبروري 14 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابره ده د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دغه ورځ ولمانځله تفصیل د نجی صاحب راپور کې چې د فرخوندې په یاد لیوې جوړې سوې سندرې پیلېږي
د وژل شوي فرخوندې په یاد جوړه شوې سندره د ښځو په اړه د جوړې شوې ناستې د ګډون کوونکو اوښکې وبهولې په افغانستان کې سږ کال د فبروري له 14مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاسون له نړیوالې ورځې سره برابره ده فرخوندې ته عدالت ټولو لپاره تر شوا لاندې ونمانځل شوه د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو له حقونو د دفاع یو شمېر ادارو د یکشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې قضایي ارګانونو له لورې د فرخوندې قضیې ته نه رسیدګي یو شمېر پوښتنې راپیدا کړې دي د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وویل چې دغه وزارت د تاوتریخوالي قضیو لکه د فرخوندې رخشانې ریزګل او یو شمېر نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره یوه څېړنیزه اداره جوړوي
د فرخوندې له تاریخي تراژیدۍ څخه نږدې یو کال تیریږي خو اړوندې امنیتي عدلي او قضایي ارګانونه ونتوانېدل چې په دې اړه پوښتنې ځواب کړي د ښځو چارو وزارت ژمنه کوي چې یو تحقیقاتي مرکز دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره جوړ کړي له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې تر څو د ښځو په برخه کې هر څومره ژر چې امکان ولري خپلې ژمنې عملي کړي
د بلې خوا د فرخوندې د وژنې د قضیې مدافع وکیلان د دې دوسیې په برخه کې پریکړې غیر عادلانه ګڼي سلطانه خاک نژاد یوه له دغو وکیلانو څخه ده چې وایي د دې دوسیې د څېړلو پر مهال په اکثرو مواردو کې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سترې محکمې په غونډو کې ګډون وکړي
سترې محکمې د فرخوندې په دوسیه کې د عدالت د تمین ژمنې کولې خو عملا د دوسیې د څېړلو قانوني وخت نقص او دا دوسیه څارنوالۍ ته ولېږله سره له دې چې موږ وکیلانو ټینګار کوو چې جلسې زموږ په حضور کې ترسره شي خو هغه هم ونه شول
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر راواخلو خو له پرلپسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو له دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وایي د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو په ځانګړې توګه د فرخوندې د قضیې لپاره د عدالت غږ اوچتول اوس هم دوام لري او یاد بنسټ په دې وروستیو کې تصمیم نیولی چې دا قضیه په نړیواله کچه تعقیب کړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
عبدالولی نیکمل په خپل پیغام کې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند ته جدي پام وکړي ځکه په تیرو 14 کلونو کې ټوله قرباني ملکیانو ورکړې ده حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلي د برېښنا د نشتوالي ستونزه په هلمند کې هم له کلونو راهیسې جدي مسأله ده اوبه پریمانه لرو خو د برېښنا د توربینونو فعالولو ته جې پام وسي سمیولا بارکزی لطول دوانان غشتن کرد چه زدکری تا لمری تو برکری او ریدون که پخفل بل پیغام که لفان حکومت سخه غشتن کرد چه در دیوران کرش پر برخلیک دی لپاکستان سر واضح و جدی خبری وکری حمیدولا وطنوال غشتن کرد چه پا اروزگان ولایت که دی پر موتر سایکل در دو کسانو پر گرده دو بندیز لیرسی حق پرست یکلی در داخلی اختلافات و لکبال پا هلمند که روان عملیات لزند او خاند سر مخامخ سوی دی سردار ولی سیرت به اندیش نشوالی چه ده هلمند نامنی شای نور ولایتون تا لمن و غزوی سمیولا حلیمی تندر لپکتیا لیکلی خلق سول غواری حقا که پا هر قیمت رازی زهورولا خوگیانی لیکلی ده کندهار ده مارو فلسوالی سرکون دی جور سی چه ده لس دقیقو لار خلق پیوا ساعت وحی او عبدالنصیب لیکلی چه ده هرات ده پخوانی والی سید فضلالله وحیدی ده خوشکی دول فاردی افغان دولت پلی حسی گرندی کری
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د ازادي راډیو د خبرونه تر 13 بجو دوام کوي. د کابل ښاروالۍ هغه پروګرام د خلکو له جدي عکس العمل سره مخامخ سو چې د بې پلانه دنګو ودانیو د ورانولو لپاره یې پیل کړی دی. کابل ښاروالۍ ویلي د اصلاحاتو او ښی حکومتوالۍ لپاره د ولسمشر د فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود له پریکړې سره سم غواړي بې پلانه لوړ پوړې ودانۍ ونړوي، خو خلک وایي چې کابل ښاروالۍ په دې کار سره غواړي ځان ته امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د ابراهیم صفی راپور کې.
د کابل ښاروالۍ د یک شنبې په ورځ د خپل سرو او بې پلانه ودانیو د نړولو کار د ښار له لومړۍ ناحیې پیل کړ، خو د ښاروالۍ دغه کار د عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو. د کابل ښاروالۍ د ساختماني برخې د کنټرول رئیس محمد سرور خبریالانو ته وویل چې دغه پروګرام د جمهوري ریاست له هدایت نه وروسته پیل شوی او تطبیق به شي. د خبریالانو ته وویل د هستوګنې په سیمه کې له جواز او پلان پرته د سوداګریزو ودانیو جوړول هغه څه دي چې ښاروالۍ اندېښمنه کړې او ورانولو ته یې اقدام کړی دی.
ګرچې تعدادي ساختمانو کم نیست شد،
که څه هم چې په ښار کې دا ډول ودانۍ کمې نه دي، ډېرې آبادې شوي. خلکو خپل کورونه او حویلۍ په سوداګریزو او هستوګنځایونو بدلې کړي چې د ګاونډیانو شرعي ستر ګواښي. د لمر مخه یې ورته نیولې ده. په خپل منځ کې جنجالونه را پیدا شوي دي. زه هیله من یم چې په دې پیل سره دغه ستونزې هوارې شي.
ښاغلی سرور وایي په کابل ښار کې د سلو نه 15% یا 10% استوګنځایونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې امر وکړ چې له دې وروسته دې ټول خپل سری جوړ شوي کورونه ونړول شي. ښاروالۍ د دغه پروګرام په لومړۍ ورځ غوښتل د لومړۍ ناحیې اړوند د منډوي په سیمه کې یوه نوې جوړېدونکې لوړ پوړې ودانۍ ونړوي، خو د اوسیدونکو او دوکاندارانو له سخت غبرګون سره مخ شول. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي چې د دوی د ودانیو کارونه د ولسمشر د حکم په اساس جوړ او په کار یې پیل کړی چې هیڅوک نشي کولی د دوی د کار د ځنډ لامل وګرځي. دوه تنه دوکانداران چې د هغوی د ودانیو کار روان دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو موږ راغلي دوی د پیسو یا هم دلته د ځان شریکولو لپاره دا کار کوي. دا خبره موږ ته مرګ ده. موږ وژنې د $100,000 مالونه مې اور اخیستي و باور وکړه کوي چې هم له موږ سره د 2 روپۍ مرسته وکړه. په لکونه کورنۍ اوس هم یوه مړۍ ډوډۍ نه لري. کله چې دې ځای اور اخیستی و دوی چیرته و؟ دوی کار نه کوي. زموږ ټول کارخانې ده. مکتوب لرم، درې ځایه مکتوب راکړی، خپله ولسمشر پرې لاسلیک کړی.
دغه دوکانداران خبرداری ورکوي چې د دوی د ودانیو د ورانولو سربه دوی هم وژل کیږي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې دغه ودانۍ کابل ښاروالۍ ورانې کړي. د خلکو له عکس العمل وروسته د کابل ښاروالۍ خبریالانو ته په ډاګه نه کړه چې د بې پلانه لوړ پوړو ودانیو ورانول به دوام پیدا کړي او کنه، خو هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په دغه سیمه کې وو وایي چې دوی دې ته چمتو دي تر څو د هغه غیر پلاني ودانیو مخه ونیسي چې په خپل سري ډول جوړیږي. د کابل د لومړی حوزې امیر سمنوال ګلرحیم صافی په دې اړه رسنیو ته وویل
د نقشې د ویزه کولو دا کار د دوی دی، دا د پولیسو نه دی. موږ خپله مشخص لایې وظایف لرو، وظایف لرو. که دوی اوس هم تقاضا وکړي چې تقریبا زه آماده یم چې پرسونل امنیتي دوی تدابیر امنیتي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په زیات شمېر سیمو کې په غیر قانوني ډول ودانۍ جوړې شوي او ویل کیږي چې تر ډیره د دغه ودانیو ځایونه غصب شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د بلخ چرواکی وایي چې په دغه ولایت کې جنگي جرایم زیات سوي دي. ځینې چرواکي علت مصلحتونه ګڼي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
په بلخ کې د جنایي جرایمو د سطح لوړېدو د دې ولایت امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بلخ امنیې قمندان سید کمال سادت وایي چې نسبت تیر کال ته د روان لمریز کال په ترڅ کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شوې ده او مزار شریف کې قتلونه د موټرو غلاوې او د محلي زورواکو لخوا بچ اخیستنه هم زیاته شوې ده. ښاغلي سادت په مزار شریف کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په تازګۍ سره یې د نقلي وسایطو اووه تنه سارقین نیولي چې د پروان ولایت اصلي اوسیدونکي دي.
سارقین وسایط نقلي بوده در اینجا
د موټر تښتونکو یوه ډله چې نقلي وسایط غلا کول ونیول شول. پنځه تنه یې په بلخ کې او دوه تنه نور یې زموږ د راپورونو پر اساس کابل کې نیول شوي چې دا کسان د پروان ولایت اصلي اوسیدونکي دي. سید کمال سادت وایي چې یادو کسانو په وروستیو څو میاشتو کې یولس نقلي وسایط خلا کړی او بیا یې په جعلي اسنادونو پر خلکو پلورلی دي. په عین وخت کې د بلخ ولایت اوسیدونکي هم د جنایي جرایمو د سطحې له لوړېدو شکایت کوي او وایي چې نسبت پخوا ته قتلونه او غلاوې هم زیاتې شوې دي چې امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی یې په اړه وایي
افزون شده رئیس سرخط نتنه
غلا قاتون او انسان تختونه په بلخ ولایت کې زیاتې شوې دي. امنیتي چارواکي ورته پام نه لري. که یاد موضوع ته پام ونه شي نو امنیت به نور هم خراب شي. د بلخ امنیه قمندان د جنایي جرایمو د سطحې د لوړېدو مسله وسلوالو مخالفینو ته مربوط بولي او وایي چې د طالب وسلوالو لخوا د ماین په چاودنو ډېری ملکي وګړو ته تلفات اوړي.
قتلوی کې فامیلي هسته
ځینې قتلونه فامیلي اړخ لري او همدارنګه د طالب وسلوالو لخوا د ماینونو ځای پر ځای کول هم زیات شوي دي. د دې جرایمو تر شا د طالب وسلوالو لاس دی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري او خلک هم د دوی په ضد دي. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولاک چمتال دولت آباد او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي د جنایي جرایمو د سطحې د لوړوالي تر څنګ د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوالو د نفوذ لا زیاتوالي هم شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
عمردل چې په بلخ ولایت کې جرایم زیات سوي دي. د فرا شریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو د نشتون له کبله شکایتونه لري. دوی وایي چې په ټول ښار کې د موټرو درولو لپاره یو پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټرونه پکښې ودروي او له دې کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د فرا ولایت د ښار اوسیدونکي وایي د موټرانو لپاره د پارکینګونو د نشتون له امله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ټول ښار کې یو بشپړ پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټر هلته ودروي او د ښار ټول موټران د سړک په څنګ کې ولاړ دي چې ډېرې ستونزې زېږولې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په ښار کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې دې کار د دوی پر تګ راتګ په ښار کې بد اغېزه کړې او که پارکینګونه جوړ نه شي نو دوی په ښار کې نه شي اوسېدلی.
شخوان کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه یو پارکینګ وسي یو ځای وسي چې دا رفتمات د خلکو د ادلار خلاص وسي بهتره به دغه د سهولت د خلکو د پاره وي چې ادلار ورته خلاص.
ما یک جا جوړ کړم موټر او سکالا یک جا ما بس کنه. پیاده روی هم جا نیست ما بس کنه. این مردم نمیزغل
داخل شهر یک پارکینگ های جور کنه که مردم بتونه موتر آخر به تا پارکینگ ها استاد کنه.
دبر خواهد فراه ولی ترافیک و مدیر محمد آصف صفحه وای دوی څو واره د پارکینګونو جوړولو لپاره د شروالي ریاست ته پیشنهادونه ورکړي خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدام نه دی شوی. د ترافیک مدیر زیاتوي چې د پارکینګونو شتون دوی هم د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او د ترافیک شارې نظم یې له منځه وړی دی.
ما څو مرتبې پیشنهادونه مقام ولایت ته کړي دي. خپله شخصا خپله زه تللی یم، رئیس صاحب شروالي څخه تللی یم، د نږدې مې څو واره لیدلي. د پارکینګو په مورد کې مې ورته ویلي دي چې په داخل د بازار کې بې نظمي زیاته ده، پارکینګ نشته په داخل د ښار کې. دې ما ته وعده راکړې ده چې انشاءالله په دا نږدې وخت کې به پارکینګونه موږ آماده کړو، ستاسو په درس کې به درکړو. څو موږ وکولی شو دغه بې نظمي او بې بندوباري چې هغه تعداد وسایل چې په داخل د جادو کې یعنې ولاړ دي دوه طرفه، رښتیا هم چې دا واقعیت هم زیات کیږي.
د فراه په ښار کې دوکانونه او مارکیټونه د ښاري نقشې مطابق نه دي جوړ شوي او هیڅ مارکیټ او دوکان هم پارکینګ نه لري چې دا د ښاري نظم په برخه کې یو لویه ستونزه ده او دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په ښار کې ټکرونه هم زیات کړي دي.
ترشنه آسمان لندی در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
ترشنه اسمالندی پروگرام هر ورځ د شنبه پر ورځ د ماپښین له درو یو د مازیګر تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه اوریدلی سي. تاسو ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونې کې دا راپور هم اورئ چې 20 کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه ځانګړی راپور درته لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:00 او 30 دقیقې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپینا اوري.
نن د سلوغې یا دلوی شپږویشتمه نیټه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په راتلونکو څو شېبو کې په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چارواکي په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دی کېدی شي هغه لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او ترکیه وایي د سوریې د اوربند د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره د نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. تفریحي پروګرام د ګوډې اچار او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه خو تر هغې مخکې یو تفصیلي رپورت لرو. سږ کال د دلوی شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي او اوسنۍ روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې په دې اړه افغان ولسمشر وینا هم وکړي. په افغانستان کې ځینې پخواني جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینې سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوځونو د راتګ او بیرته ستنېدلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. اجمل تورمان په خپل راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډېری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات اسري لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلې. تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریز کال د دلوی په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چې لمر راوخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول. مهارول یې نه شوای کولی. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولی اوس یې بیخي نشي کولی او اوس یې چې کوم نیمبند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستي نوښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید
باید تیرو ترخو تجربو تا پا پام سرداس میکانیزمون او برنامه جوری شی چه تردی زیاد عام او عادی خلق با افغانستان که دا ابر قدرتونو دا شوم و سیاستونو خکار و نگرزی
اوس چه شوروی تا دا شوروی پاوزیانو لبر تستنیدو چو لسیز اولی پخانه شوروی او سنه روسیا یو زلبیاد وطلوالو طالبان پا ملاتر غاری پا افغانستان که دا جگری اور تزان رانیک دیکلی راپور نوایی چه وطلوالو طالبانو سر دا روسیه دا امکاره خبره وروس تا ترحق پیدا شو چه دا طالب وطلوالو دا توپکوله دا دایش دلی پلور و اوخته کم چه دا منزنه آسیا هیوادونه پا زنگری دول روسیه ایزان تستر گواخ بولی د روسی چارواکو له قوله دا هم ویل شوی چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلی او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، خود سباند یو میلیون افغانان و واششفل پا میلیونون نور تپیان او شاوخوا 15 میلیون نور گاوندوی هیوادونو ایران او پاکستان تا کرده شول. ده غشان شوروی پاوزونو تا هم درانه مرگ روبلا واوخت دا. ده راپرون لمخی دیر لزره و تساو شوروی سرتیری وجل شوی او و دیر زره نور تپیان او مالور شوی دی. ده افغانستان ده بشری اقونو کمیسیون هم دا تاییدوی چه حق محل بشری اقونو نا خکار سرغرونه شوی دا. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړاونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیرو کسانو زندانونو ډک او وشل شول. یو افغان مېرمن چې نه وختل نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد
15 کاله من دوی ولټول او تر 15 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلی و چې من د دوی درې کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان پلسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي. وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې و هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې و هغه له منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز و او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 15 ورځې پاتې شول او په 1988 کال په 6 د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2 15 ځلو ډېرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړه نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو ده او ډیر زحمت پکې وایست.
پخوانی جهادي مشر فضل الله مجددي وایي که چیرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
له لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. د لوبله میدان سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغان لوبغاړو د لاسترولونو په اړه چې د جنوبی اسیا په سیالیو کې کړی دي درته جزئیات درکو همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره هم مرکه درته خبره کړو خو په سر کې راپور ترازو افغان لوبغاړو په جنوبی اسیا سیالیو کې د پام وړ لاسترولونې کړی دي د جنوبی اسیا په 12 دور لوبو کې افغان لوبغاړو د لزګونو نقره او برونزو میډلونو ترڅنګ شپږ د سرو زرو میډالونه هم په غاړه کړل په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو ملي اتلانو د جنوبی اسیا په سیالیو کې تر خپلې وسې لوبې وکړې او ځینې اتلولۍ هم په افغان ولس ته په برخه کړې د تکواندو په برخه کې د سرو زرو 15 میډالونه افغان لوبغاړو وګټل او یو د سرو زرو میډال هم د وشو یو اتل وګټه د جنوبی اسیا د سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس غلام ربانی ربانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو وکولی شول په تکواندو او بیا وشو کې د سرو زرو میډالونه وګټي او د تیر په نسبت ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي
یک مډال طلا در رشته وشو ما کسب کرده بودیم پنج مډال طلا هم در تکواندو که جمعا
د وشو په برخه کې مو یو د سرو زرو میډال وګټه او بیا مو په تکواندو کې 15 میډالونه وګټل چې جمعا مو شپږ د سرو زرو مهمه میډالونه خپل کړل په مجموعي توګه شاوخوا 160 لوبغاړو او 30 روزونکو په دې سیالیو کې برخه خسته و چې د پخوا په نسبت په دې سیالیو کې متفاوتې او ښې لوبې وکړې خیرالله لالزاد د وشو د سرو زرو میډال د څو لوبغاړو په ماتولو په غاړه کړ روحالله نیکپا محمود حیدري محسن رضایی شریف مرادی او سمایه غلامی هم د تکواندو په برخه کې د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه افغانستان ته ور په برخه کړل د دوی تر څنګ څو نورو لوبغاړو هم سختې خوارۍ وکړې او په فاینل یا سیمي فاینل کې لوبې وبایللې چې ورسره یې یا د سپینو زرو او یا هم د برونزو میډالونه وګټل د جنوبي اسیا سیالۍ د هند په کوربهتوب او مخکښتوب د شیلانګ په ښار کې وشوې چې د لوبو اتیا فیصدو کې د سرو زرو میډالونه هندي لوبغاړو په غاړه کړل د جنوبی اسیا سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلی ربانی وویل افغان لوبغاړي که څه هم ښه چمتو و خو که ستونزې نه وای موجودې تر دې به هم افغان ټیم ډېر مخکې تللی و که چیرته دا ممانعتونه نه وای موجود او د تیرو لوبو نه تر اوسه پورې افغان حکومت ښه پاملرنه کړې وای نه یوازې تکواندو بلکې نورو لوبو کې به هم موږ اوس زیات میډالونه ګټلی وای خو بیا هم زه هیله من یم چې دا اوسنۍ اتلولۍ وکولی شي د مقاماتو پام جلب کړي او وکولی شي د لوبغاړو د ستایلو لپاره زمینه برابره کړي د جنوبی اسیا په سیالیو کې د شاوخوا 15 ورزشي رشتو لپاره د افغان ملي ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او ډېرو یې په لومړیو کې د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کوو د المپیک کمیټې هم ټینګار کړی و چې په تش لاس د جنوبی اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او هیله ده چې په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړي ونازول شي او لازم امکانات ورته برابر شي د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو و مردل چې د جنوبی اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو د پام وړ لاسترولنې کړې دي اوس هم ورزو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره مو د افغانستان د 19 کلونو د ملي ټیم د لوبو په اړه چې په نړیوال جام کې کړې دي مرکه کړې دا مرکه الیاس صالح له ښاغلي ستانگزی سره کړې
د موږ د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبې د توقع خلاف موږ توقعات رنه لوړول خو کرکټ ته سړی کتنه سی ویلې متاسفانه موږ په لومړي راوند کې خپلې دوه مهمې سیالۍ د سریلانکا او د پاکستان خلاف وبایللې چې هغه د دې لامل شو چې موږ دویم راوند ته پاتې شولو او د نړیوال جام په دویم راوند په ټورنامنټ کې باید موږ حصه اخیستې وای چې خوشبختانه په هغه کې موږ د نیوزیلینډ هیواد او د زیمبابوې هیواد او د فیجي هیواد ته شکست ورکړ او هغه ټرافي موږ خپله کړه چې هغه په دې په نامه د پلیټ چمپینشپ په نامه یادېږي او د هغه قهرمانان د افغانستان د میری نو لاس کلن لوګ دلا سره زپ لومړی ځل مونږه دا ټرافي وګټله
څنګه چې تاسو د سریلانکا او پاکستان سیالوي خبرې وکړه اولی افغان ټیم نسو کولای چې لکه دا لومړی سیالو یا اصلي سیالو یې وګټي او د سریلانکا او پاکستان په مقابل کې وبایلل
چونکه لوبه ته سړی وګوري د مونږه بلرانو لري تو په چاونه کړه ولا متاسفانه د مونږه بیټسمنان خو نظر دل او خبرټینګ یو نه کوي پاکستان په خلاف یې 23 منډي وکړه همدارنګ د سریلانکا خلاف یې 130 منډي وسی هغه پوره نه شو کړل اندې دا معنی را سیمه غا تو په وهون کې یا بیټسمنان سره صحیح نه ځلېدل کوم پلان څه ورکړتا او هغه عملی نه شو کړل
سنګ ځای سه بده ټولنیز رسنوي کې راغلي چې تکړه لوبغاړي چې اصلي لوبغاړي و د دې ټیم په دې سفر کې نو او د دې په ځای کوم بل لوبغاړي ته لیو امدې لپاره وایي دوی د نظریات خلکو او د زین لوبغاړو او دا نظریات دي چې وایي الا تم دا اوسو چې دوی گیم
وګوره د څه دا په هیڅ اجرایی رئیس
دا اداوی دی خلکو بالکل کاملا را دا وما کم لو بغاڑی سی دی لو بی تیلار پیدا کرده والا او غوی سلیکشتی وال پرغه که دی کوچ او دی سلیکشن کمیتی او همدارنگا یو خارجی کوچ سی منوش پربار کرو دی اغیب که امدارو لو او ها لو بغاڑی دی که سلیکشن سی کم خکر کرده گیو کرا کم لو بی سی پلارا چول سیوی دی افغانستان دی کرکر بورد طرف ندوی تا سی اغای او در ملکی سیریزو سی په هندستان کې په کلکته کې برگزار شو سی په کې بنگلاديش او هندستان او افغانستان سی صدر لودل همدارنګه د زیمبابوې د 19 کلنو لوبډله خلاف څلور یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړلې همدارنګه شپږ نورې سیالۍ د هندستان د قوي کلبونو خلاف او دوه سیالۍ د نیپال په خلاف وکړلې یعنې ټوټل تقریبا دوی تر نږدې شلو سیالۍ وکړلې او د شلو سیالیو کې کومو لوبغاړو ښه کارکردګي کړې وله هغه سې د نړیوال جام ته منتخب شول.
ستاسو پلان د دې ټیم لپاره څه دی ځکه چې همدا ټیم ده چې رو روزي او بل ټیمو ته د دې لوبغاړو جذبېږي ملي ټیمو ته ځي الف ټیم ته ځي ستاسو پلان څه ده په دې ټیم
که زه درته ووایم چې په نړۍ کې یو برجسته او غوره داخلي کرکټ سټراکچر موږ لرو دا به د افغانستان د کرکټ بورډ د پرمختیايي دلګۍ څخه لوبغاړي به وي او دوی به موږ سه ده په آینده دریو کلو کې به دوی دې ته جوګه کوو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نمایندګي وکړي او دوی به د افغانستان په داخلي سیالۍ او الف لوبډله او د دریوس کلنو په لوبډله کې به دوی سه ده خپل شاهکاري او شایستګۍ ښیي تر څو منتخب کننده لوبډلګۍ متاثره کړي او دوی ته سه ده په ملي لوبډله
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو زیاتینو السلام. اوس بار ته د تلولو لپاره زیاتینو د وا ټول واړه او غټ موضوعونه په کار لویدلی دي. زیاتینو چې آسان او ارزانه لارې پیدا کړي ځکه د ایران، ترکیې او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او همې مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي. زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلي. وګورو چې زیاتینو څه ابتکارات کوي او بهر ته د تلولو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او زیاتینو د ښار وکي صاحب ځواب ورکوي.
وقی صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دغه لمړی لیک بخت وګل بخت را لیږلی دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاترو یې خپل بخت مخ اړولی دی.
د بخت وګل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم په دې شوم چې بخت وګل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بخت و گل بخت وایی چه پچه خواره او مصرفونو می پهانزای ووایی او بیا می پچه خواره او مصرفونو پا بحر که مستری وکده. خوچی رغلم نوز کدوان خرچوام. کنا ما ویل چه لمستره خیستل و روز سبه خام خواب کمخه پوز مقرریگم.
دلیوان تو فکر.
هغا وایی چه دمستره اخیستل لپاره بحر تلم نو دیو مکتب هم سنفی می چه لدر معلمین خلاصوال و روز تا غرط رئیس مقرر شوی و رتبه ویل چه لیوانه که گم ما مستری تا مزا رزا زبادی مامور را سراونیسم بیا بده دی ارمانم کوی وسی هغا دی ریختی هم ارمان کوم.
چه دا سده بخت و گل بخته لمره خود نوم او تخلص بدل که که بدبخت که دی نو دیر به خد سرخ کارشی خو پام دوی چه کدو که نده زکه چه اوز خو کدوان خرچوی خد سرخ کاری. بلیک را واخله.
داغه بلیک پیروتی را لیگلی دی او لسلام روستا وای چې پخپل لاس می ځان ته جنجال واخیست.
ولی څه کړی دی؟
او قی صاحب هغه وای چې یو میاشت مخکې می د کور ټول سامانونه چې برقی نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکای می په 15 افغانۍ، زغالی اوتو می په 10 افغانۍ، او زغالی منقل می خوشی ورکړ. داسې می نور ډیر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بېغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هیڅ شیم اعتبار نشته او برق خو یې بیا هیڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بله لرې ملکونو نه راتیر شوی دی. اوس ووایئ چې زه څه وکړم؟
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډیره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب ولې؟
ځکه چې د دې ځایه برق داسې دی لکه د کاندیدانو وعدی، کوي ډیرې عملي کوي کمې. د برق مستنی او لایونه ډیر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منې لاړه دې شي، بیرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بل لیک ګوتمۍ رالیږلی دی او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي. که وقي صاحب یې راته وښیي.
ګوتمۍ ګولې، د غومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نو موږ غوندې د ښار وقیان خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقي صاحب بل لیک راواخلم.
د چا دی؟
د یوه ښاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته خو ښاروالي نشته دی. دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژیړې دریشې والا کارګران د سړک خاورې د سړک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې باد او موټرونو بیرته په سړک شیندلي وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
والے
زکچے
ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهر ته ځي؟
ځکه غواړي چې په سمندرونو کې لامبو تجربه کړي.
ولې خلک له حکومت ناراضه دي؟
ځکه چې حکومت یې په راز نه پوهیږي.
ولې بریالیو کاندیدانو کړي وعدې عملي نه کړې؟
ځکه چې ګمان یې کاوه بیا به د خلکو هیرې شي.
ولې اوس څوک په خیانت نه شرمیږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولې هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولې اوس سوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړي دي.
ولې هر حکومت د زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي، دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو 3 کیلو ګاز واچوه.
خلوري چې یوه خبره درته وکوم، چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نویسی په نوم
ښه
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم. داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي.
دا څه وایې وکاکا؟
رښتیا درته وایم، ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم راوښیه، نور یې بیا ماته پرېږده. له تا شکرانه هم نه اخلم، که نه دغسې تعویز بل چاته په 15 لکه افغانۍ هم نه کوم.
ښه، ورته به وایم له همدې سره به ټول کورونه خبر کړم.
ګوره پام دې وي چې سړی خبر نه شي.
ځه بې غمه اوسه، یوازې ښځې او نجونې خبروم. د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي، یوې ته هم ریبار نه راځي.
وایم غم یې مه کوه، داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو ریبارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي.
خیر یې سي کاکا، شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی. مورې څه وایې، ګاز دې راوړ؟ وو ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ هم باسي.
چا ویل؟
همده ویل، ما ته یې وویل د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه، تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم.
رښتیا؟
وو خو ویل چې پام دې نارینه خبر نه کړي.
رښتیا وایي؟ نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي. ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي. زړه مې پاک درته وچاودېده، په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي.
مورې
ها،
دغه ساحل د مور نوم څه شی دی؟
د کوم ساحل؟
د کوڅې په سر کې اغدره منزله کور چې لري.
څه کوې؟
هسې مې پوښتنه وکړه.
لکه چې وریښمینه نومېږي.
ښه، یو دوه ډوډۍ خو راکه.
ښه وای نجلۍ،
څه وایې؟
د همدې کوڅې.
وولې؟
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاکتونه په کار وي، د ښار مشهور تعویز نویس هم دلته دی.
چېرته دی؟
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي، هغه دی.
نو ولې ډوډۍ پخوي؟
مه پسې ګرځه، خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان در پسې لیوانیان شي.
هغوی خو اوس هم را پسې لیوانیان دي، په لاره ترې تېرېدی نه شم.
چورت مه وهه، رښتیا درته وایم، خو پام چې سړیان خبر نه شي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي.
هغه خو ګاز والا خو هم تعویز نویسته.
مه پسې ګرځه، اسو خو هغه بایسکل ساز هم تعویز نویسته، او هغه وړاندې انګر هم ځان تعویز نویس بولي. خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تعویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
مورې خبره شوې؟
نه په چه شي؟
له ګاز پلورونکي وراخوانان بای هم تعویز نویسته، او دې خوا بایسکل ساز هم تعویز نویسته، او له هغه وراخوا آهنګر هم تعویزونه کوي.
دا څه وایې؟ رښتیا وایم چې د کوم یوه تعویز به لګېږي؟ په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هېچا تعویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آهنګر تعویز اثر پرې وکړي.
زیاتینو دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وه برای افغان پور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، موسکا احساس، اوسه حکمت، او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14 یا 20، زیاتینو کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد زیاتینو 4.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو پیسوان صبر وکړه خدای برابر دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازارونا جوڑا بی پکی نکی هم پی زوانونا مالی دلی دسرو سرو بازارونا جوڑا بی پکی نکی هم پی زوانونا لاس میں بند زڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برابر لیدوران اوس مې سخت نه چاري دا شین خاله اوس مې سخت نه چاري دا شین خاله